دوستانو ستلی مشی وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده. البته مخکې خبرونه او څو ریپورټونه ملرو پیل خبرونه کوم. دا میدان وردګو چارواکی وای د ولایت پنرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوی چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین خولي اردو وای د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیری او وطن طالبان وژل شوی. او ولس مشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکی وای د دې ولایت پنرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولسنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوی دي. دا میدان وردګو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم دار شل وسلوال ټپیان شوی هم دي.
دغه عملیات په جریان کې ولس نفر د دښمن وژل شوی، شل نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان قمندانانو اغه هم کې
ویل شوې دي. لا بلې خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې افغان ځنګړ ځواکونه د میدان وردګو ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لکتر لګه یو ویش وسلوال طالبان چې جګپوړي کمانډانان هم پکې دي وشلې. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال طالبان در روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شوی وو. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاین کولی اردو وای چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیری او وطن طالبان وشل شوی. د 209 هم شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي ورسره لاغه پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ولله بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیری وژل شو او څلور نور ټپیان دي. نو مولوی ویل چې د مقابل لوري هم وکسان وشل شوی او یو لسته پام دی ال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی ویلی چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو په سر په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیری وشل شوی. د ولایتي شورا بل غړی سید اسد الله ویلی چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 سرتیری هم ټاپیان دي. خوشاین کولی اردو د ارقام ردی. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلی غنی د کابل پر شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو پر رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوګنوونکي پیښه بللې او امریکایي څېړونکو په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې خپل ترکی نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوټ بیان نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي سعودیونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعا ورد کړې چې وایي خاشقچی په کنسولګری کې دن نه وژل شوی. وایي خاشقچی کنسولګری ته نوتلو لنډ شپه وروسته لاغه ودانې وتلې. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال دي. د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو لخوا پلان شوی انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورټول کر 13 ورځې زادې رډیو امریکا غږ له ګډې ټلویزیونی شبکې کرنٹ ټایم سره په مرکه کې ویل موږ له روسیې غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. روسل دې چې د اوکراین د ختیځ بیلتون پالو مشر الکساندر زخارچنکو د دونیتس خار په یو کافي کې وژل شو. بیلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوې مشر د غوړه کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلواله ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منل چې د اوکرين د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استنبول کې جوړه شوې وه پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکرين کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کېږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه چې موږ ډیر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د قسطنطینې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه وناوړه پرېکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دوستانو تاسو خبرونه لازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی لا درکېدو مشکوکه پیخه بوګنون کې بللې. ولید چې امریکایي سیلونکې د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې لا ترکیه سره مرسته کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. همدارنګه د خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیوی مجلې ته څنګه شوې ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته ورسید. خغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، قرغیزستان له صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمه غونډه کوربه دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته ورسید. خغلی عبدالله دوشنبه ته رسیدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایه رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبه ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت وو څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایه رئیس خاغلی عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایه ریاست وایي چې خغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي خغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اولسمه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتی، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. مخکې دې نه چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کو د خبرونه ورسته رپورټ راخلو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوګنونکې بللې. ویلې دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچی د سعودي د ولایت له منتقدانو څخه و د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادره کشو. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې د ریاض پر متحدانو غږ کړی چې له سعودي ولایت سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بګنونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډیره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په اړه به ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پېښ شول بګنون کې و. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوی ردوي چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځای وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وای چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قونسلګری و پلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکی څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې انادولو خبری آژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وای ترکیه د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلای دی چې د قاشقچی د قضیه په اړه د څېړنو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لادرکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنځمې پورس خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپل اندېښنه هغو ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولایت محمد بن سلمان پر ځینو پریکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان سره پر خپل اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رائټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل ک سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپل اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غاښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبی فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نصرونه کتا سی لستیم دی حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر قرباني وکي چې پاغه کی څومره تشبیر اغلی هغه کی څومره استعاره راغلی.
په فنکار برخه کې د کونړی شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږي.
رڼاولې وړي هغه کوچی تا چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خپل می ګونګا شونه زما سندر او سواز نه کوي او ګونګا خپل بټه پڅ وایم.
په زرپانه کې بل لند کې صاحب پستا چونډاري واوري
کدی لاس خلای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي مخ کې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملارزانی خویش کې احوال واوري.
حق قلم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیار لسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بر یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویر ل لخکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسې په وسیله د فکر ژورو ته خت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر حس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکړول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوینو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بیننګۍ ته دي ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوی ناهیلی پیغ دی چغه کردی اول می فکر در تنو اوس می ده زرستنی کگی در پسی دینا. ده هر چه ده احساساتو او اواتفو ده پالولو او ده طولنیز جوان جواک ده یوی نیمگری برخی ده پورکولو لپار شوی دی. نو زکا ده بیات لولو او پالوی ده ننانه اخبرونی ترون ده اکراملا گران پدغ بیت کوو که چوک می وجنی لاسی هم ننیسم سما پا یو حالت که شر نلگی. په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زدو نقیصو اطلاعاتو د خبرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یا معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړې دي. د زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړاو د اداري پلاوی د ټاکنی چاري تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې لډیر ځن نوروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونی د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست حسینه صفی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر عالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ سره څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صفه سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل په خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی ویل چې د هنر لارې کولای شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وخیو او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکس کړي او د غرض د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر علي شورا لس کله مخکې جوړ شوی و او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړ چې د هنر د علي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وزیر د دغه شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغه شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمې رادیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمې رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر څلور بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاژو محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 رادیوګانې دي او یو یو نیزه ده. ونیز او دوی رادیوګانې دولتي دي او پاتې درې رادیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ژغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې که چیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخ ته ولاړ سي نو کېدای سي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکه دغلته د پیوسن ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ییز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي چې دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستې وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاص شي.
دولت ځنی غونډې نیسي، ځنی نمایشي غونډې وچ پاغه کې سل کاسه دوه کاسه 200 کاسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زوایم کچیر دغه مصارف چې دی پر غونډو کوي دا کدرسنۍ د لارې دوی مصرف کې هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسج دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې درسنوي سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 رادیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خبرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خبرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونه د مسولینو سره همدارنګ د والي صاحب سره او د مساتو د کارمندانو سره په فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه مسات او دولتي اداري او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای شو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فرق وو. د دغه
لدی ټول سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر گزاریا دی.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه دي چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم دی د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی که زه درته وایم اوس اگر چې زمونږ نه نورو خلکو پی زیات کار کړی په نورو ژبو کې، خو اسې زه د خپل ژبې د هغوی په استناد باندې او په خپله ژبه کې چې ما لیک کړی تقریبا 1.5 توپیرونه د ادبي ژبې او د عادي چې دا کومه یوه مونږ او تاسې هره ورځ کارو یا د ولس وګړي کاری خپل منځو کې د دې توپیرونه، خو دا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله، نو تبن خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنی نور ادبي فنون او د بدی برخه چې دا دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د سریه تکمیلون کې دي، خپل اور کول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو، شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد، په نثر کې هم د ادبی صنایع کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دینه را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډیری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام عام لوستوال وي، هغه پی ډیر خپویږي. دویم په یاد پاتې کیږي. کنی ولینا موږ ادبی نثرونه لرو، د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغه پلمه یې ولولې تاسې فکر قرباني وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي، په هغه کې بدی کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي، د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پوري دي. دی غوی د خلینا आवाज راخی جو د دوی پزلونو کینی.
استاد تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبی فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی ده، ستاسو سیړنه یا ستاسو فکر څه ده په دې برخه کې چې دغه ادبی صنعتونه په خپل په شعر کې راځي یو که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري ار شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو، د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده، نو په هغه وخت کې ژبه ډیره اوج کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه ویل لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه، ځکه دا د خالق کلام دی، نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دوره او بیا د حمید مومند او د کاظم خان شهیدۍ راواخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی، ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده، یعنی که تاسو کاظم خان شهیدۍ ولولئ، تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دینه خو کاره د کیږي چې یعنی دوی ژمن و دي خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مکړي د شهد ورته سازي د وربشو په ډوډیو چې چا شخن کړ. ګوري دا هغه شی نه دی چې یعنی ډیر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دی. نو هغوی قصدی دا شاعری کړی دی یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلی دي. هغه دور د دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی دغه شعری فورمونه چې خوشحال بابا پاللی دي مکمل او بشپړ او نورو ته سپارښتنی کړي، او دا هم په خپلو آثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس په ابو تاب شي، او یا دا خبره په نثر کې هم کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم. یعنی هغه په خپله هم دې خبرو ته اشاره شته دی په آثارو کې. نو اوس کېدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي، کېدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کېدی شي ساده باده نثر را وړي، خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی داسې دی، ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخښي، زه چې لیسانس نه فارغېدم اخري سیمستر، نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګل پاچا الفت بدیخ کلاوي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی، اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خندل، ابراهیم دا څه چل کوي ته، دغه الفت صاحب ګوره او بدیخ کلاوي ګوره، یعنی هغه د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی، دغه کله دا شی نه استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه راغلي که نه دي راغلي، په دې نه کوم چې زه دا فورمونه دکې پوره کړم، دا ټول برخې پوره کړم، زه دا وایم چې د په آثارو کې دا شینو ته دغه شته که نه، توجه شته که نه، یا قصدي یا ناقصدي چې راغلي، وایي چې داسې ده بیا صحیح ده موضوع دی. نو یقین دی وشه ما دوه ویا دی که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودان وي، محیدین هاشمي صاحب، نو هغه را سره په آثارو کې حتی چې د اخبار دغه نه وړې وړې ټوټې ما ته را کړې، هغه وخت کې دا کلیات هم دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي، د اشعار ما ولوسته. نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په آثارو کې چې شک پینه کیږي چې الفت صاحب دا کار کړی، خدا خو راضی کنه ما تشته وي چې ژبه ادبي کوي، ضرور دا خبره پکې شته. یو زمونږ عام خزي چې کله کله غږیږي ځنې جملې داسې د خولې نه راوباسي، عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي، هغه کې استعاره وي، دا شی نه وي، هغه کلام ادبي شوی وي، خو هغوی په دې نه پوهیږي.
استاد په ادبي صنایعو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره؟
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي، ادب ته خدمت کوي، یا په دې لاره کې وړتیا او غلری صلاحیت لري، نو که دا ورسره علم ولري په مسایلو باندې، نو د ښه نه ښه هغه خپله خبره او هغه خپل کارونه ښه سرته وړلی شي. او که چیرته داسې چې علم ورسره نه وي او همداسې بس ساده باده رواني، لکه زمونږ او تاسې ولسی شاعري ولې فورم داسې په یو فورم کې نه ده، یو غزل مونږ په څو فورم کې لرو. ما د ملنګ جان په چار بیته کار وکړ وخت کې د فورمونو په لحاظ، خدا زه چې اتلس او کشپاړس ډوله چار بیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړې، د ده په اشعارو کې. نو تاسې په خپله فکر وکړئ چې دا به څنګه مهار کوي، ته دا به څنګه ته یوې لارې ته راولي. نو که دوی سره هغه شانت علم وي، نو کیدی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیتې ته مونږ غوڅه لاره لرله، د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه، او نور مسایل به هم داسې صحیح شکل کې و. خو زه په خپله دا غوره ګڼم، زمونږ عبدالرحمن بابا، خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې، البته په فارسی کې، په عربي کې، اردو کې تاسې وګورئ، هغه معتبر لیکوال چې دي. حتی که زه تاسې ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري، خو که تاسې د پاکستاني هنرمن نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ، هغه څونه معلومات درکوي. خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه، په هېڅ خبر نه دی. هغه د هنر اله به مخې ته وړي، یو شی به کوي، یا به آواز راوباسي، نمونه یې نه اخلم. خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي، چپه خوله پاتې کیږي، ځکه پرمختګ نه کوي. او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي، او د دې سره څنګه کې هغه په رابطه باندې معلومات حاصلوي، نمونه نه اخلم. کړي ډیر کسان شته دي چې دومره معلومات لري، په شعر لري، په ښه شعر په انتخاب لري، د موسیقي په الو باندې لري، نور خبرې ډیر
زیاتې، یعنی شعوري ډول راغلي،
شعوري ډول باندې، او یعنی پوي سره د علم خبره ده. نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده که ورتیا خوده درکړي ده د شعر یا د عادي نثرونو، نو د دې څنګه کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سوله غوښتونکي شاعر آصف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې.
فنکار پدیر له شپږ او یا کال نه را پدی خاته می شاعری ته مخه کړی. زه خپل یو خو نه هیواد حالات هم داسې و چې د ته اړ کړو چې شاعری پیل کو. حتما د انسان په زړه کې به یو څه وي، یا به د یو شخص سره مینه وي، یا به د هیواد سره مینه وي، یا به د الله سره مینه وي، د هغه پیغمبر سره به مینه وي. کېدای شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه څومره شاعری کړې ده؟ په کومه کومه برخه کې؟ غزل زیات، نظم دی، نور څه دي؟
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده، او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو، نظم هم شته، هر برخه کې شاعری هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دی درته یاد دی؟ کوم شعر ویلی شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې رانه شي، او خو یو بل شعر به وي دغه پسې به ورته وي. دا زه به لیونی یم که جانان دی لیونی، او بس هر څوک لیونی دی، ټول جهان دی لیونی، سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي، نو دلبر اوس لیونی دی، که پیزوان دی لیونی، په خپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي، دا خلک لیونی دي، که زندان دی لیونی، او د مینی فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل، او د مینی فلسفه کې غنی خان دی لیونی.
لا اوس چې موږ کوم شعر واورې د غزل دی وویلې، دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه؟ داسې خو نه ده، مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو، هغه اورو ګورو. زه خپله د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو، کاروان صاحب، د آن صاحب، د دوی شاعری ډیره زیاته خوښومه، او د دوی هغه کم سب چې دی پاغی منی غواړم چې تګ وکم.
ځنی شاعری ستاره ستاره کده د غنی خان په شانت مولا پسې نه خته
د سیده چې زمونږ استاد سي پټولونه کې زیات حالات داسي وی چې هغه ګیله زیات د مولا نه کیږي نو زیات خبره مولا ته راځي وی خو موس وخت کې لکه خبر نه مرمئی دی چرالوی گیا راکٹو ندی ملا تامن میں قبل شوے کل سر ادا کلم جب کی میں دیار سو تصویر ندی ملا تو ہمدا سے ورتا شیرونا ملا پسم راگری خزما یو گیلہ دا مولا نہ دا سینے چما با پ مولا باندې دیوکا کڑی وی یا و بینی وکا کو خو گیلہ زیات دا مولا تا نکی
تر و سبد چمرا شیرونه ویلی کم کتاب چاپ شوه
نو کتاب هم برابر کڑے شیرونه خو ډیرې دی زیات دی خو غواړم چې دی کتاب ته هم چې زړه د غسیمی وسیدون کې یم چې او دا د څوکۍ ماجی غره ہم ډیر مشهور دی نو زما د کتاب نوم بم د څوکۍ ماجی غره وی هغه کې یو غزل هم شته چې په خوشکو وهلی باغ به پسرلی شي جوړ به ډیر ته د څوکۍ ماجی غره شي نو دغه سی په دغه دغه باندې عنوان باندې می کتاب تزړه دی ان شاء الله او پراتلم کې ارادم کړی دی چې کتاب چاپ شي
بل مسله دا چې زمونږ استاد د کونړ غټ سیند روان دی اکثره بزګانی خاص کونړ او څوکۍ ترسیږي ځاني په دې اړه کوم شعر ویلې د
یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلې وو هغه دا سې و چې د کونړ سیند ته موجونه وهې زما په زړه کې او پر هر جوړ دی تل پامیر ښکته ځي پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چته بډیر لالو نه لري خومنګ تستا چپونو سره کړی بل ته فایده ما ته نقصان را کوي بل ته خواګه ما ته ترخرا کړی پرون یو تور پنجابی و خړما اوس هم د مار غوندي حمله کوي ترناولې وړیاږي کوچی تا چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خپل می ګونګا شونه زما سندر او سواز نه کوي او ګونګا خپل بټه پڅ وایم زما رباب هغه سي ساز نه کوي نو د سي کونړ سین پاړه باندې هم لیکل شوی دي نظمونه غزلې شعرونه د خپل لیکل شوی دي
دا خو د کونړ سین ته هغه خبرې وي چې تا کړو د خپل زړه هغه خواله لور سره کړی او درد دی ور سره شریک کړی وو کله دې هم د سیو شیر لیکل دي چارواکو ته دی ویلي چې راشي د رسیم نه استفاده وکړو دی رونه ته مي وستل شي خپل نه کوټونه په جوړ شي د څه شي شي دي
او پام دې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوی و چې دغه سین یعنی موږ ته نقصان را کوي خو نورو ته فایده رسیږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر وګدوم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
او د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم په کې ده غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ په کې مو پورته کړی وي د سولې او زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخو او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلی مغروره پیغله کمې د شعر خیرو ته لاس پورته ک بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دخت سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کشمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼې غوندې سخ جانان می راته بدن دې په نشتر وهلې دا چې میتړ میخ کې خطر راځي راته ایزړه په خنجر وهله او دا د خوبانو عجيبه قانون دی سړی ته بیل درد څه ور کوي یو ځل ایزړه درته ټوټي ټوټي کړي بیا په یو خبره خوله ور کوي
واه ډیر په پای کې هغه شاعران چې نوی شعرونه لیکیا شروع کړي او یا دا اوسې شروع کړي دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپل شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعری وکي؟
زما خو پیغام د غورونو ته د غچینوی شعر دنیا ته راغلی او غواړي چې شعر ولیکي، ښه خبره ده. خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هېواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت، زموږ د هېوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره که ده خپل یو کلی غزل را تبولو بیا چی او ریدون که تر خوند والی
یو غزل وی انواری سیب خیلا ده چی دا ریدون کو ده خواخی وڑ بگرزی کڑی که او چه غیل ده خار اوزی او خکاری کم ستوره لمدار اوزی زین وقت داسی شم هیچ پوی نشم او زین وقت ظلمی لی اختیار اوزی پاچا راگیر ده پاچا بن پاتی ده یو رز بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی بیا به یو څو ټپیزی وکړم درته کله چې حسن دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استا د مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت یا خیله مینه چې سړی پوخ شي له انګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کړو چې د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی، نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو او خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان کړو.
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
زرپاڼه پسته چونډۍ شین سهار وو، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګې د ډوډۍ له تاود بویا ډکړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایا څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا عزیز ما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوې راغلی ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده. په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه. خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست. د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي
نو خدای کې و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نکړه. دا دریم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یم پرې ایښي. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړي دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرې په څوریو کې یې دوې له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلی شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کی احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران دیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولی دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوی دي. چې ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول، ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلی دي او هلته آباد شوی دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلی دي. او هم دا ډول یو شمیرې د کندهار د ارغنده پولیسوالۍ کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعری سابېږي چې بشپړ دیوان لري، او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی، چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعر یو نمونه انتخاب کړی ده. را شون غوګه درویشا اے درویشا پزړریشا، ستا کلام د توحید درد دی درېغه مکړه وی ویشا،
کته اصل د درویشی کته اصل د درویشی څوک کم مګنه لخویشه حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کیشه د فقیر خبري خون کا د فقیر خبري خون کا ته پزلو وکړان دی شه حق نګدې تزنی لري حق نګدې تزنی لري د استازیر مکه همیشه پخپل وخت بدرسیږي پخپل وخت بدرسیږي نه به پس شي نه به پیشه راشه ون غوږه درویشه ای درویشه پسړه ریشه
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو اوریدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخېستو کک په دې هوډو چې زرینه ووژني ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بندو دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کیږو
ګورس پلاس او خخمه دلې کک ولاړ دی لغوسې نریک دی دلې کک ولاړ دی خو زرینه څه آرام څه بیغمه په خایسته شوندو نری مسکا ولاړه واه پتنګ ته دلن بی نڅا ولاړه د غونچې په شان ښکلی خلګي واکړه له خوږو شوندو یې شات او ګلاب توی کړل ورو یې پیل په پسته ژبه وینا کړه زپو هیګم دغه ګورز دغه پرشان دی هر گزارې یو لخ کړته لوی توپان دی دغه ګورز به پر پیلانو پورته کیږي پر هاتیانو یا دیوانو پورته کیږي دا د پیغلې ملمنې لپاره نه دی د زرینی بی وسلې لپاره نه دی زپو هیګم چې ستا زړه زخمی کړای ستا ژوندونه په تیارو کې دی ډوب کړای د نړۍ نیمه تیار خوای در کړی ته داسې پخپل ژوند پورې حیران کړي چې د هیر هیګنه هیله او وفا کړل خبر نشوي چې تیارې نیمه دنیا نه ها خوا نیمه دنیا نور رڼا او رز ده هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی له انسان سره د بل انسان پیوند دی نیمه نور دنیا تک سپینه مینه نیمه نور دنیا تک سپینه مینه د اوبو په څیر روانه پاک سپینه زه راغلیم زه راغلیم تا هلته ورولمه له دې تکو تورو شپو نه د باسمه ستا د غره په څیر ګورز زما د سر نه دی او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګورز تند سړه کړې دغه ګورز د دښمنانو سر ته بویا د پیلانو زنځیری لښکر ته بویا ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسی د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي ساکستان په تند وچ لکه بیابان کړي د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي د ساکانو اوټه بره یو ځای شوي د ساکانو اوټه بره یو ځای شوي چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویره له لښکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو د هیرمن په ننګ تا نه اشر غواړو ملکې چې دا خبرې په پام وکړې غځونې یې را ښکون کې اندام وکړې خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه د اترونو په څپو نوې هوا شوه ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګېږي، د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښویېږي. کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نه شو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.